السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبری وشوې که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبری وکړې خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي له کلوندو راهیسې د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لورې ستونزې پیښیږي افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه دروازې تړي چې له کبله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوري د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یوه پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربه توب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی تر دې مخکې د مالیزیا د ډیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی و او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې وه په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په مالیزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوي نقیب الله احمدي سره په کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیته لار موندلې ده په متحده عربی اماراتو کې د غدرې ارخیزي 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلوب کې افغان لوبډله بوي د پایلوب د مخ زمنګ یو لوبله پاتې ده چې هغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره یې
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالیو د چمتووالي په موخه کیږي د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیلېږي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 16 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وبښل شول سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو افراطي سنی ډلو او د مخدرو موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د رواني جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 440,000 واوښت د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې څه باندې 10,000 افراطي وسلوالې وژلې دي د ملګرو ملتونو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدین امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حمله د پام وړ زیاتې شوې دي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د روانې خبرونې په دوام کې. د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورن او کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتیدو اندیشنه وشو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتیدو دی؟
ډیر خلک ویل چې پولیو واکسین ډیر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زره افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته راشي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتیدو اندیشنه وشو ده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو سترې محکمه پرون هم په سمنګان او خصوص ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خول مولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې ویښه زی او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول لنړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو لراتک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تعلق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دا اصل ته په پام وایلی سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې تل کیږي د بشري حقوقو لارښوونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیر چې د بشري حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنۍ شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنه نړیوال سازمان په تیر خبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپاره غورځولې او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړي چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري شرعي جواز نلري هغا صراحت ده نقص چه وجود لري من رعا منكم منكرن فليغيره بيده دا اتفاق دا آراء دا اسلامي حاكميت دا مشروع حاكميت لخوانا كده لشي اما كچرتا هغا هم ثابت نئي واضح نئي پا كارا دول دا اسلامی عوامر و د احکامونه تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تېره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلې چې 15 تنه پکې ښځې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې له شپږو پیښو څخه څلورې په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینۍ لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 12 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤول ډاکټر محمد داود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونې د چاپیریال نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوي کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یوه شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول ټال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 23 په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي. او په 2024 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمیر 540 ته رسیدلی چې 90 په افغانستان او 403 په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمیر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 188 و چې 28 په افغانستان او 126 په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی. له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوزڼ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزڼ کیږي هغه نیمګړی وي، نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ مخ په ډیریدو دی. د ایران تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
ل ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو ل زیاتې دو سره هم مهاله تازه زینو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته ل قانوني اسناد سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور ل مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په دیرشمه ویلي هر ورځ ل افغانستان څخه ل 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې ل لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورس په ورس په زیاتې دوده. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دولکی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولی افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لار په بشپړ ډول غواخه ډکوه. لمړینې خطر وو، د ورکیدو خطر وو، د غلا خطر وو. موږ دا ټول په خپل سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هر ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هر ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخنده. د محکمې پرون د اسرائیل صدر اعظم، د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګې په څه باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایي محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایي محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخواني وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زیف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زیف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1300 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپله ایکس پاڼې لیکلي دا د عدالت لپاره یوه توره ورځ ده. په خپله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکی لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جگه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ ته د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازارموندنه ونشي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي خو موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې جای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به وایو ټیم ته بلې به میښه وه، کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ عرض او پیشنهاد دا شاید داسې ډېرې جوړې شي، ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو دپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به دا د باغانانو دپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار دپاره یو ښه زمینه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بل لوري تزوي چارواکي وای دوی هڅه پیل کړي ترڅو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشينونه نصب کړي. د کرن رئیس محمد حمین هاشمی وویل
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړکونه جوړ کړو چې له سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې د اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس چې هغه د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ترې جوړ کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایی ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن اداري مسولینو ژمنه کړې و چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسول مولوی تقی الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیره به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانه لپاره به ترتیب جوړ شي نو څه ډیر کار سوده ښکاري انشاءالله پاتې دی.
زایی وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې زایی چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو لا پیغامونو
نوم مصطفی ده د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سنگ محصل یم. سره نه چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصل یم.
البته اوس زه هم درسم وایم، زن بعد درس نه بیکار وخت کې یلته کار کوم، زه ساختمانی کارونه کوم، خپل پلار سره لګیم. اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دی، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختمانی کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایم، دا دواړه ډیر سخت دی او درس ډیر لږ رسېدلی شو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبرې وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبرې وکړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربه توب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د ډیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی، د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیته لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 یا یو ورځنۍ سیالۍ د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کېږي چې د اکتوبر میاشتې په 18 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکو تروریستي برید بللی، شاوخوا لس پولیس وبښل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د روانې جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. پرون د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ وه. د افغانستان تلویزیونی چینلونه د نورو رسنیو پرتله له سختو بندیزونو او فشارونو سره مخامخ دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو یا ژوندي سارو پر فلم جوړولو او عکس اخیستلو بندیز لګولی دی. دې کار په دغه هیواد کې د تلویزیونی چینلونو د برخلیک په اړه پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. نور حال د حسین احمدی په راپور کې واوري.
مولیدل په یو شمیر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده، منفی پایلې مو حتی ولیدلې. همدارنګ د خبريالانو په کار باندې هم د منفی اغیز پرې باسي. ډیری خبريالان هم د اوس هم د دې پریکړې لامل د تواداره شوې دي چې خپل کار پرېګ دي. ډیری رسنۍ د تواداره شوې دي چې دوی خپل کارمندان جواب کړي. نو په ټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزښ ورکول شي، په مغه ډول باندې د وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمیزه خبریاله چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله، دا هم ویل چې له دوی سره اوسنیو چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې شي، خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي که دا لړۍ همداسې دوام ومومي، خبریالانو او تصویري رسنیو ته به لوی ګزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر د قانون په اساس د هرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې هم د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولای دی. افغانستان په ختیځ ځون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمه ییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولای دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري زورسنیو او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمیر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختی، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نوي د مسولینو غږ نوي، نو دا د غوي د لپاره یو ډیره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعات د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
خاغلی عزیز بیول چې د طالبانو د حکم لمخې په ننګرهار کې د دغه ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندۍ مخلوقاتو انځورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې وقته د طالبانو لره تګ رئیسې په دغه باد کې د رسنیو فضا ډیره محدوده شوې او د ډیرو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت بند شوی دی. په دې موده کې د رسنیو د خپرونو بڼه هم د طالبانو د مدیتونو له امله بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنیو کې خپرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولی خبریالانو سازمان یو چارواکی د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبان یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې مادیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګه مشرې سیلیا میرسر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبریالانو او د رسنۍ کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او خوندي توګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن میرسر زیاته کړه
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیوني شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیوني شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې.
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندۍ انځورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کېدلو ګواښ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکی د تصویر رسنیو بندیدل پروپاګند بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرسیال ضیاءالحق اقمل د عقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم کې حکم شوه کې رسانه بستا شو چی چی موضوع
موږ داسې اعلانونه اورو چې د رسنیو د بندولو امر شوی. الحمدلله داسې نه ده، دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې، په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړې او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او ان شاء الله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلی په میاشت کې ویل چې نوی قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او دا قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو عکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی
افراد در بدنه
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریزو پلوي نه دي. د طالبانو تر منځ ویش د دې لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره سخت چلند وشي، چې دا کار په افغانستان کې د رسنیو له قانوني ازادۍ څخه د محرومیت لامل شوی دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کوم ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګل مثال لري، ځکه په ځنګل کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستې دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړول، یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کومو نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېره یو څوک په قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی چې څوک له سره اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او که چیرته تاسو د سره اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته. نو هر جرم ته یو جزا جزا مینه کړي، نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شکه چې هره ټولنه د خپل مطالعات کوي، د خپل زیرکته ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي، او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کې دوه جنبه لري او کني لري، که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري، نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده، یا خپل امنیتي ارګانونه دي، یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته لسره یې هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي، هغه د ټول وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي، د کوم قانون چې عملا جریان کیده، د هغه د الله حسوی له خاطره چې هغه الله هم غنی شي، نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي. آیا موږ دا قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستئ که نه یاستئ؟ آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي، او یا که جزای کم شي؟ نو دا له خلکو سره، د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو، او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله، موږ داسې قانون درلوده، کوم اصول، کومې خبرې، کوم څه تاسو یاد کړل، دا ټول پکې راغلي وه، پکې مراعت شوي وه. مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي، وایي چې قانون نشته، کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات، سیاسي موضوعات، ټولنیز موضوعات، هر څه په نظر کې نیول شوي وه، هغه قانون اوس ارزښت نه لري، نه عملي کیږي. دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي؟
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګون حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي، او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. یعنی هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي، خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي، او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي، نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړله، نو پوښتنه نشته، هلته به ټوله زور خبره کیږي. د حکومت په ساته خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری، هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتاً هم ځینې قوانین خپل په شرعي او نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي، ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي، هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله، او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري، کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده، په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله.
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو مادو پویږي، عملي کوي، دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري، غوته تشریکی، غوته د قانون د عملي کولو ګټي، د قانون د نه تطبیقولو البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
دغه په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی، او دا مسؤول ګڼل کیږي که چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی، هغه په یو شکل باندې، په یو طریق باندې نورو ته ورسی، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي، د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی. که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی، کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیگی د حقوق و مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تضمین له خاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغه تعلیم نه د کړای او هغه آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغه ته دا آگاهی ورورسي ترڅو سبا ورس د خپل حقوق تضمین وسی کچې ته دا ورنه رسیدنی او چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوق نه آگاه نه وسی د شرعي مسایل نه آگاه نه وسی نو کېدې شي سبا ورس همدغه شخص چې آگاه نه ده دغه حقوق کولاندی کې او سبا تبا نه مغه متضرر کیږي نو لازم ده چې هر شخص چې پیږي په موضوع باندې هغه په مجلس کې هغه په د واده د خوخی د غم په هر مجلس کې کوي شي چې هغه د خپل د ټولنو نور وګړو ته چغوی لاغه نه آگاهی نه لري یا غوی سهم ته ورورسي او غوی آگاه کی.
بله خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو نور ملکونو ته ځو هلته قانون ګورو د قانون عملي کېدل ګورو د خلکو وسا ژوند ګورو نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون امیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا څومره خوشحاله څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق بضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانت دي نو طبعا هغه یو بهترین ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلک ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغسې عدالتونه لري او هغسې قوانین لري هغه هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تېر شوی دی د حکومتولۍ څخه، نو هغه هغه حکومتونه یې کولی شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ که چېرته تیره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنې داسې نه دي شوي چې د موږ په د افغانستان کې د یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي دي په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله 4 کاله 15 کاله 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یا هلته د قدرت خبره یا هلته د توپک خبره. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راشي او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې د دې هیله موږ هم لرو. ولی مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول به خاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شد خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به پښو لاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی پښو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي کله نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولی او حکومتونه داسې نشي کولی چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم، یعنې په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به درېږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله په لرو پرتو سیمو کې یوه بله ځورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې وادول، دا دود ګرځېدلی. دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بې هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه و. هلته د همغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بعد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بعد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربانی د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څه ورته نوم ورکو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقوي د دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې، په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو ترسره کړي او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو هم مننه.
درندوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کیږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده.
جهان میں سفر والا اس کے لاسل رمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم دن سم دنیا نہ غال رم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کا لاس دې را شپه کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا محبت دستر گونو